የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሀሰን ፈርየም قدرمنو اوریدونکو د ازادي راوی مجله په پیل شوې خبرونه کې د ژورنالیزم استاد وحید احمد زای په دې موضوع رڼا اچي چې کتا سي غواړی لیو خبريال سره مرکه وکي نو کوم ټکو ته باید پام وکي
کې څوک ټلویزیون سټوډیو ته لغړ وښتو سره سي سنځه به دا وي چې هغه به وښته به زلا ولري یا څوک له پکدار خولي سره راسي هغه به پسترګو په مخ سيوري وکي
د ورېشم ولار په نوم د تاسو چاپ شوی مجلې له مسول مدیر سره مرکه
من په دې مجله کې هڅه کوم خلکو ته او خو چې څنګه تاسو ژوندتا مهمه او آسانه لارې پیدا کړي څنګه کولای شي کامیاب شي څنګه کولای شي قهرمان شي
د فرشتو د دنیا دوا خواجه حکایتونه او نور مطالب هم لرو د ونی فرهنګي خبرونه هاجره مراد ولی
په کابل ښار کې د یو اسلامي فرهنګي مرکز د جوړولو موافقه لیک د افغانستان د حج او اوقافو وزیر او د سعودي عربستان د اسلامي شؤونو او د اوقافو وزیر لخوا د جدې په ښار کې لاسلیک شو. د باختر اژانس د خبر لمخې دغه اسلامي فرهنګي مرکز د سعودي عربستان په همکارۍ د کابل ښار په مرنجان غونډۍ کې د شپږ جریبه ځمکې په ساحه کې د حرمین الشریفین د خادم ملک عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود د اسلامي فرهنګي مرکز په نامه جوړیږي. دغه موافقه لیک د افغانستان د حج او اوقافو وزیر ډاکټر محمد یوسف نیازی او د سعودي عربستان د اسلامي شؤونو او اوقاف وزیر صالح بن عبدالعزیز شیخ لاسلیک کړ. ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د تیمورشاه دورانی مقبره چې رغول شوې ده پرانسته. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر لا رپورت سره سم دغه مقبره چې د تنظیمي جګړو په وخت کې ډیره صدمه ورسېدلې وه د آغا خان مؤسسې په مرسته یو ځل بیا ورغول شوه. ولسمشر کرزی د پرانستې په مراسمو کې له کریم آغا خان مننه وکړه چې د افغانستان د مختلفو لرغونو ځایونو له بیا رغولو سره مرسته کړې ده. ښاغلی آغا خان چې په خپله هم په دې مراسمو کې حاضر و وویل چې خوشاله دی چې د آغا خان د افغانستان په بیا رغولو کې برخه لري. د اطلاعات و فرهنګ وزیر سید مخدوم رهین د تیمورشاه دورانی د رغول شوې مقبرې د پرانستې په مراسمو کې څرګنده کړه چې تر اوسه هڅه شوې چې دغه تاریخي ودانۍ په خپل اصلي شکل ورغول شي. د تیمورشاه دورانی مقبره د افغانستان یو مهم تاریخي اثر ګڼل کیږي چې د کابل ښار په زړه کې د یو ښکلي پارک په منځ کې واقع ده. دا یادولو ده چې د هغې پارک هم رغول شوی دی. په کابل کې د امان الله غندمی د انزورونو نندارتون پرانستل شو. د باور ورځپاڼې لا رپورت سره سم د امان الله غندمی د انزورونو په نندارتون کې د هغه نوې څلوېښت آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. امان الله غندمی محور ورځپاڼې ته ویلي دي چې د کڅ هم له اطلاعات و فرهنګ وزارت غوښتنه کړې وه چې د نندارتون په پرانستلو کې مرسته ورسره وکړي خو وزارت ورسره همکاري ونه کړه. امان الله غندمی د عزیز الله غندمی زوی دی چې په افغانستان کې د پلالي د انزورګرۍ لومړنی استاد بلل کیږي. د لوګر په مساینه کې اوه اویا موندل شوي تاریخي آثار ملي موزیم ته وسپارل شول. د اطلاعات فرهنګ وزارت مقاماتو رسنۍ ته ویلي دي چې دغه آثار د میلاد د لومړۍ او اوومې پیړۍ ترمنځ وخت سره تعلق لري چې مجسمې لوښي او ځینې تصویرونه پکې شامل دي. د افغانستان د شلمې پیړۍ د نامتو شاعر استاد خلیل الله خلیلی د وفات د 15 تلین په مناسبت په چاریکار کې یو ورځنی علمی سیمینار جوړ شو. په دې یو ورځنی علمی سیمینار کې په لیکوالو شاعرانو او ادب دوستانو سربیره یو شمیر دولتي مقاماتو هم برخه اخیستې وه.
د بوسکشي هلوکان یا بوسکشي بایز فلم چې په دې ورستیو کې په کابل کې تولید شوی دی او د امریکا په لاس انجلس ښار کې جایزه وګټله په نړۍ کې ډیر لیدونکي جلب کړي دي. دا فلم په داسې یو هیواد کې چې فلمي صنعت یې نوی پر پښو درېدلی دی د یو لوی هدف یوه برخه ده. د فلم ټولې صحنې په کابل کې ثبت شوې دي او پرته له ډایرکټره ټول لوبغاړي او نور کارکوونکي افغانان دي. دا فلم د افغان فلم پروژې لخوا پروډوس شوی دی. د ازادي راډیو مرکزی څانګې په دې اړه راپور جوړ کړی دی. مهم ټکی یې فراه هیواد وړاندې کوي.
د بسکشي هلکانو په نامه نوی افغان فلم د نړیوالو کرکتونکو لخوا ډېر وستایل سو. په دې فلم کې د کابل د دوو فقیرو افغان هلکانو تریخ ژوند ترسیم سوی دی چې خپلو ارمانونو ته د رسېدو لپاره سخته مبارزه کوي. د امریکایي مستند فلمونو ډایرکټر او د افغان فلم پروژې مؤسس سیم فرنچ چې د بسکشي بویز فلم ډایرکټر دی وایي د بسکشي هلکانو د فلم بری د افغان فلم جوړونکو د قوي اراده ښکارندوی کوي. نوموړی هیله من دی افغان فلم جوړونکو ته زمینه برابره کړي چې په خپله فلمونه پروډیوس کړي او د محلي فلمونو تولید ته وده ورکړي.
کله چې زه دلته کابل ته راغلم ومې لیدل فعال فلمي صنعت نشته. په دې فکر شوم چې دلته د فلمي صنعت ظرفیتونو لوړولو ته اړتیا ده. موږ وغوښتل د افغانانو لپاره داسې ولار پیدا کړو چې دوی په خپله تولید وکړي. موږ اوږه پر اوږه د داسې یو فلم په جوړولو کار پیل کړ چې د افغانانو په اړه وي، افغانان پکې کار وکړي او د افغانانو لپاره وي.
سیم فرنچ وړاندې له دې چې افغانستان ته ولاړ سي فکر یې کاوه چې هلته به په یوه سنګر یا پناهګاه کې ناست وي، خو ډېر ژر یې پام سو چې په کابل کې ډېرې ناویلې او الهام ورکوونکې کیسې شته.
کله چې زه افغانستان ته راغلم نو د یو داسې هیواد انتظار مې کوو چې له بمونو او مرمیو به ډک وي، خو دا یو داسې هیواد دی چې له کیسو ډک دی او خلکو یې په پراخه سینه زما هرکلی وکړ. ما په کابل کې د فلم د تولید یوه کمپنۍ پرانیستله څو د داسې کیسو په اړه فلمونه جوړ کړم چې مطبوعات یې په اړه څه نه وایي او له جګړې پرته نورې کیسې نه لري.
نوموړی زیاتوي، موږ د بسکشي هلکان په نوم د 30 دقیقو یو فلم جوړ کړ. دا فلم پروسش کال په ژمي کې د 1400 ورځو په موده کې تیار سو. فلم د دوو بېوزلو هلکانو کې ساده چې یو هلک یو شوخ یتیم دی پر سړکونو موټرانو ته سپلنې دودوي او بل د اهنګر زوی دی او د خپل پلار خبره نه مني. دا هلکان نږدې ملګري دي، غواړي چې د بسکشي لوبه زده کړي څو د کابل په کوڅو کې د فقر له حالت څخه راووځي. دوی دواړه تصمیم نسی او خپل خیال په حقیقت بدلوي.
ما خواهنده خدا فکر کردیم ما مثل آقای یک اینگر میشه ایده کس تغییرم داده نمیتون
دو تا از دقیقه بس نام رو دمیش من دیگری تیزم ها؟
بسپام بلا بر تو پرست خیز بسونه ناتش دیش
روز خواد دیدی که مخواه کجا جی پیش کل مردم نام رو بلند خواد صدا کرد و نام هم در تاریخ بسکشی خواد صدا شد.
یادت باشه که تو نمیخوای اگر اینگر باشی
تو خیال پلاو میزنی.
د بسکشي هلکانو فلم د امریکا، اروپا او آسیا په سینماګانو او د فلم په نړیوال فستیوالونو کې وښودل سو او په ټوله نړۍ کې د لیدونکو لخوا وستایل سو. خو ښاغلی فرنچ وایي افغان فلمي صنعت نوی پر غوړېدو دی، باید له افغان فلم جوړونکو سره مرسته وسي. دی زیاتوي
افغانان د شیرونو او کیسو یو غنی کلتور لري. هلته د کیسو ویلو ته سخت اړتیا ده، خو د ظرفیتونو، مهارتونو، سرچینو او تجهیزاتو کمښت لویه ستونزه ده. افغان فلمي صنعت نوی دی او د غوړېدو په حال کې دی. افغان فلم جوړونکي ملاتړ ته اړتیا لري.
دراز تیرونی دو نورو افغان فلمونو په تاجکستان کې د فلم په فستیوال کې جایزه وګټله. یو فلم سنگ صبر نومیږي. دغه فلم د یوې ښځې د سخت ژوند کیسه ده چې په جګړه کې یې خاوند ډېر سخت ژوبل سوی دی او په کلونو د کوما په حال کې پروت دی. په تاجکستان کې د افغان فلم جوړونکو لخوا یو بل فلم هم نندارې ته وړاندې سو. دا فلم د نسیمې په نوم یادیږي او د لیدونکو جایزه یې وګټله. د دې فلم جوړونکې سهرا کریمي ده. میرمن کریمي ازادي راډیو ته وویل دغه فلم د یوې افغان نجلۍ په اړه دی چې اروپا ته یې مهاجرت کړی دی. هلته د یوه داسې ټولنې او کلتور سره مخامخ کیږي چې د دې لپاره بیخي نوی دی. سهرا کریمی زیاتوي
پیام اصلی فلم بود که آدم باید از همه چیز گذر بکنه.
د دې فلم اصلی پیغام داده چې انسانان باید په ژوند کې ډېرې هڅې وکړي سو یو ښه هدف ته ورسیږي. ما دا موضوع د یوې نجلۍ د مهاجرت په کیسه کې وښودله. سهرا کریمی وایي د نسیمی فلم د سلواک په هیواد کې هم جایزه وګټله او په همدې هیواد کې یوه تلویزیونی جایزه چې د اوسکار جایزې ته ورته ده وګټله.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
که مور و پلار نالوستی هم یه خو چې لخپل اولادونو سره د شوونځي په باره کې خبرې کوي، مثلا ورته وایي چې نن په ټولګي کې څه خبرې وې، چا درس ترشه کړ او یا له تا څه پوښتنه وشوه، نو دا رنګه خبرې به زده کوونکی په دې باوري کې چې د مکتب سبق ډیر مهم دی او دغه باور به دی وهڅوي چې په سبقونو کې ځان تکړه کړي. یوه نوې څېړنه وایي چې د سبق په کار کې د پرمختګ لپاره تر شوونځي هم کورنۍ چاپېریال ډیر اهمیت لري. په دې اړه د یو ریپورت خلاصه واشمه رشیدی لولي.
یو نوې څېړنه وایي چې د زده کوونکو په تعلیمي پرمختګ کې تر ښه ښوونځي ښه مور او پلار ډیر اهمیت لري. د ټلګراف ورځپاڼې له ریپورت سره سم څېړونکو د لسره زده کوونکو د تعلیمي سوي او تعلیمي کامیابیو او ناکامیو له څېړنې وروسته ویلي دي چې مور او پلار د خپلو ماشومانو په تعلیمي پرمختګ کې تر هغو ښوونځیو چې ماشومان پکې سبق وایي درې برابره ډیر اهمیت لري. دغه څېړونکي چې له دیارلس کلنۍ د پورته او له نولس کلنۍ د ښکته عمر زده کوونکي مطالعه کړي دي وایي دوی ته معلومه شوه چې د زده کوونکي په پرمختګ کې تر مکتبه مور او پلار ډیر نقش لري. هغه زده کوونکي چې په نسبتا بېکاره ښوونځیو کې سبق وایي خو مور او پلار یې د اولاد درسونو ته پام کوي، تر هغو زده کوونکو معمولا تکړه وي چې په نسبتا ښو ښوونځیو کې سبق وایي مګر مور او پلار یې د اولاد درسونو ته پام نه ساتي. د دغو څېړونکو له سروې سره سم که مور و پلار د اولاد کورنۍ دنده وګوري، که د درسونو په باره کې پوښتنه ورنه وکړي، که د مکتب او ښوونکو په باره کې خبرې ورسره وکړي او که ځان د خپل اولاد په درسي چارو خبر وساتي، نو دغسې چلند به یې د اولاد په درسونو باندې ډیر مثبت اثر واچوي. د ټولنپوهنې پروفیسر توبی پرسل چې په دې څېړنه کې برخه اخیستې ده وایي چې د زده کوونکي لپاره هم د کورنۍ او هم د ښوونځي چاپېریال مهم دی. داسې نه ده چې که مکتب ډیر بې مزې وي نو پروا نه کوي، خو موږ ته دا معلومه شوه چې مور و پلار او کورنۍ چاپېریال د زده کوونکي په پرمختګ او کامیابیو کې تر ښوونځي هم لوی نقش لري.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په کندوز کې تیره اونۍ د 24 کسه ځوانانو یو ځایي واده ترسره شو. دغه ځوانانو د واده د جوړولو پیسې نه لرلې. د کندوز شتمنو او سوداګرو پیسې سره ټولې کړې او دوی ته یو شریک لوی واده جوړ کړ چې تر 2000 زیاتو کسانو پکې برخه واخیسته. نورحال نور محمد سهیم راکوي.
د کندوز پانګوالو او سوداګرو په همکارۍ په کندوز کې د 23 تنو ځوانانو ټولیز واده وشو. نور حال به زموږ خبریال نور محمد سهیم راواوروي. د دغه ټولیز واده په مراسمو کې چې د کندوز ښار په پامیر هوټل کې جوړ شوی وو شاوخوا 2500 تنو ګډون کړی وو. د یادونې وړ ده چې دا په کندوز کې دویم ځل دی چې د کندوز سوداګرو او پانګوالو په مالي همکاري دغسې ودونه ترسره کیږي. په مخکینی واده کې چې شاوخوا شپږ میاشتې د مخه جوړ شوی وو د کندوز 9 تنه ځوانان شامل وو. ویل کیږي چې په دغو ودونو کې هغه شمېر ځوانان شامل شوي دي چې د بېوسۍ او ضعیف اقتصاد له امله یې د ودونو د جوړولو توان نه دی لرلی. په دې واده کې زیات شمېر دیني عالمانو او ملا امامانو هم ګډون کړی وو او دغسې ودونه یې د اسلامي شاعرو مطابق ودونه وبلل. د کندوز یو تن دیني عالم مولوي عبدالسلام عابد په خپله وینا کې هغه ودونه ډېر ښه وبلل چې لګښت ډېر کم وي او د دې پر ځای چې رقص او موسیقي پکې ځای شي د اسلامي تنویر او د ناوي او زوم ترمنځ متقابل حقونه باید پکې واورول شي. د په خپله وینا کې ځینې هغه دودونه لکه د ناوي او زوم ترمنځ د ګوتې تبادله، د ناوي د پښو تر مخ د چرګ یا د پسه حلالول او وینه یې د ناوي په بوټونو لګول او دغه راز د تخت جمعي په نامه هغه مراسم چې د زوم په کورنۍ کې له واده دوه یا درې ورځې وروسته اجرا کیږي او یا هم د ناوې کور ته د زوم د کورنۍ لخوا د اختریانو یا د نوروزي په نامه څه وروړل او داسې نور د اسلام له شاعرو سره منافی وبلل او هغه یې له مسیحیت نه اخیستل شوي دودونه وګڼل. دا چې په دغه واده کې د شاملو زومانو اقتصادي وضعیت څنګه په پام کې نیول شوی او څومره مرسته ورسره شوې ده، په دې اړه به په کندوز کې د اسلامي خصوصي پوهنتون د رئیس محمد عاطف خبرې واورو.
هغه ورونه چې او کوژده شوی او نامزد دی او توان دی واده نه لري، د خلکو سره د همکارۍ د مسلمانو تاجرانو د کندوز تاجران همکاری ده چې دوی د هر جفت سره 10000 افغانۍ نقدي 10000 افغانۍ د هر جفت لپاره جوړه همدارنګ پوش موټر او د دې وارسته د واده ډوډۍ دوی ته کړې ده تقریبا مجموعاً په هر فرد باندې 80000 افغانۍ مصرف شوی
ویل کیږي چې د دغسې کسانو د پیژندنې پروسې شاوخوا شپږ میاشتې وخت نیولی او د زومانو او د هغو د خسرګنیو د مراجعې په اساس دا کار ترسره شوی دی ځکه په هغه صورت کې چې د ناوې او زوم دواړو کورنیو مشران دغسې ودونو ته حاضر نشي د دغسې واده جوړولو امکان هم نشته په دغه ټولیز واده کې د خان آباد ولسوالۍ څخه حافظ الله وایي چې دی له څلورو کلونو راهیسې نامزاد و او د واده وس ورسره نه و او فعلا ډېر خوشحاله دی چې دغه واده یې ترسره شوی دی
درې څلور کاله کېدله زه مردی کاری کوم خو نور دومره امکانات هم نه وو موږ دلته واره په خان آباد کې پوه شوې د طالبانو په وخت کې
په دغه واده کې شامل یو بل ځوان سربلند خان بیا داسې وویل
دې تصمیمی کې علما دین یا مسافران کې گرفتن بسیار خوش شدیم چرا که ما یک کمک خوبی هستن که به خاطر که ما ازدواج کردیم صاحب یک خانه شدیم یک زندگی
له دغه تصمیم څخه چې دینی عالمان او د سیمې سپینګیرو نیولای دی ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ په یوازې سر نشوای کولای خپل دغه هیلې ته په اسانۍ سره ورسیږو دا یو ښه مرسته ده ځکه چې موږ وعده وکړ او د کورنۍ د جوړولو جوګه شوو
ترگی دی رنگینی دی یسپینی دی مہینے شنڈ دی ترسکونے او خبر دی حسینے ترگی دی رنگینی دی یسپینی دی مہینے شنڈ دی ترسکونے او خبر دی حسینے Chashundola, stakuti spini spini, stirki di rangini di, nyaspini di mahini, shundi di trasmuni au, khabari di hasini.
د شاعری او بل هر هنر په اړه ویل کیږي چې تر ټولو لوی شرط پکې دا دی چې پنځونکی خپل لار ولري داسې چې د ده په طرز خبرې تر ده د مخه بل چا نه یې کړي د پښتو د ځوان کول په شاعرانو کې سید شاه سعود یو داسې شاعر پیژندل کیږي چې دغه شرط یې ډېر ښه پوره کړی دی دی د شعر لپاره له نورو بیل طرز لري له نورو بیل تصویرونه لري او له نورو بیل فکرونه ورسره دي فریدی سیفی ستاسی لپارا د سید شاه سعود یو نظم دکلمه کرده دی وای ابری
دلت مینی تسوگ نپریک دی ملگری هر طرف ته یو نفرت ده سیاست ده عاشقی ده او که نور زندگی ده محبت ده که الفت ده سیاست ده دلته خلک په سایکل باندې سپاره وي او په لاره د لارۍ زنځیر ته لاس کړي که زما غوندې څوک نقد ورباندې وکړي نو ورماته کړي هنداره ځان ترې خلاص کړي دلته فکر ټول په زرو تمامیږي څه چې زده کړي څوک بازار پسې ګرځي پیغلې وکړي لوپټو باندې ګلونه بیا یې واخلي خریدار پسې ګرځي ما نه هم چا ګیله کړې چې سعوده ورشه مړه زرپرستو سره مل شه
شیر دی خده مگر گته دی ترید سده دنیا دار شه خیر دی لک قندی بدل شه اسنو سنگه دلاره ای زنزیر تلعس کرم زد خپل سایکل رفتار باندی روانیم سری لمبی دی طول وطن را سرس وزی سری لمبی دی طول وطن را سرس وزی زهم دوی سر انگار باندی روانیم د غزل په زور مې هیڅ لا کړی نه دی د غزل په زور مې هیڅ لا کړی نه دی زکه خپلې ته علینا ځان ساتما لاملار د سقراط مندل نه ده لاملار د سقراط مندل نه ده لا د زهر او د پیالین ځان ساتما دلته مینې ته څوک نه پرېږدي ملګري هر طرف ته یو نفرت دی سیاست دی عاشقي ده او که نور زندګي ده محبت دی که الفت دی سیاست دی سیاست
افغانستان کې که په موټر کې سفر کوي نو ستاسو ملګری ته دا بده خبره نشکاري چې سګریټ راوباسي او بلی کې که په تاسو لوګای بد ولګیږي او دای ونه غواړي چې تاسو ورسره په عذاب شي نو ممکن د موټر شیشه نیمکه شو کی خو څېړنې وایي چې آن که شیشې هم پرانیستي د موټر په منځ کې سګریټ څکول ناستو کسانو ته تاوان لري په دې اړه د یوې تازه څېړنې خلاصه وشمه رشیدی راوروي
په موټر کې سګریټ څکول که د موټر کړکۍ پرانیستې هم وي ناستو کسانو ته ډېر تاوان لري د توباکو کنټرول ژورنال له رپورټ سره سم په موټر کې د سګریټو د لوګي د ضرر د اندازې د معلومولو لپاره په سکاټلند کې یوه تحقیقاتي ټیم د موټر 15 اتیا سفرونه وکړل او په مختلفو حالاتو کې ناستو کسانو ته د سګریټو د لوګي د تاوان په اړه څېړنه وکړه دغه تحقیقاتي ټیم ته معلومه شوه چې آن که د موټر کړکۍ پرانیستې او ایرکنډیشن چالان هم وي د موټر په منځ کې سګریټ ناستو کسانو ته تاوان پېښوي دغه تحقیق ښیي چې په موټر کې سګریټ څکول په تېره بیا ناستو ماشومانو ته ډېر تاوان رسولی شي ځکه ماشومان ژر ژر سا اخلي د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي او دې ته یې چندان پام نه وي او یا یې نشي کولی چې رومال خولې او پوزې ته ونیسي او د دویم لاس له مضرو لوګیو ځانونه څه نه څه وساتي د ترسره شوې سروې نتایج ښیي چې په موټر کې آن د یوه سګریټ څکول هم د ناستو کسانو صحت ته تاوان رسوي د بریتانیا روغتیایي انجمن وایي چې په موټر کې په سګریټ څکولو باید بیخي بندیز ولګول شي
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري
که څه هم ابلیس په اصل کې ملک او بلکې د ملکو استاد و خو له لویه سره فرشتې په نیکۍ او معصومیت مشهورې دي موږ چې کله د غیر مادي دنیا او هغې دنیا تصور کوو هورې تر نورو موجوداتو فرشتې ډېرې راښکاري فرشتې نه یوازې په هغې دنیا کې مهم ځای لري بلکې د ادبیاتو او کیسو په دنیا کې هم شی ډېرې موندلی شو دلته د دوو داسې حکایتونو د اورېدو بلنه درکوو چې فرشتې پکې ونډه لري دغه حکایتونه فریده سیفی لولي
یو سړی حیرانوونکی خوب ولید خوب لید چې د ملکو په ټول کې دی ځینې فرشتې سختې بوختې ولیدې دوی له ځمکې را رسېدلي لیکونه په یو صندوق کې اچول خوب لیدونکي پوښتنه ورنه وکړه تاسې څه کوئ یوې فرشتې چې لیک یې پرانیستی و او صندوق ته یې اچاوه ځواب ورکړ دا د هغو بندګانو لیکونه دي چې له خدای پاکه غوښتنې لري د بندګانو غوښتنې بیخي زیاتې دي ځکه خو موږ هغه د چا خبره د سرګرولو ته نه وزګارېږو خوب لیدونکي یوه بله ډله فرشتې ولیدې چې هغوی هم په بیړه بوختې وې او لیکونه یې په پاکټونو کې اچول خوب لیدونکي ورته وویل تاسې پسې بوخت یئ هغوی ځواب ورکړ چې د خدای پاک په دربار کې د بندګانو منل شوې دعاګانې او غوښتنې ځمکې ته استوي په یوه ګوښه کې یوه فرشته اوزګاره ناسته وه خوب لیدونکي هغې ته وویل ده نوری طولی پا کار بختی دیو تو وزگاره لسترزنی نسته ای ولی حقی ویل زما کار داده چی ده بندگانو ده شکر او مننی لیکونه تر لسکرم ده بیخی دیر و بندگانو دعاگان قبولیگی خو یو نیم پکی چرته ده شکر او مننی لیک را واسته ای زک خو وزگاره ایم خوب لیدون که ورته ویل ده کار بشاید بندگانو تا سخت وی فرشته ویل نه نه بس که پزره که ورته رشی چه خدای شکر نو پیغام را رسیگی خودوی هم دوم را هم نکی فرشته یو دوزخی ته ورغله ورته ویل تا یو وخت یو نیکی کړی و هغه در په یاد کا که در په یاد شو له جهنم دې باسم د فرشته مطلب دا و چې کای نیکی په بے پامی سره کړی وینو ورپزره بنشي او کای نیت د نیکی ونو ورپزره بشي او بیا د دې مستحق دی چې له دوزخه ووزي دوزخی لدیر فکر ورسته ویل چی یو وقتی پا سڑک یو جولاگه که لیدلی و او ده دیل پاره چی تر پخولنده نشی نو لاره تری چپا کرده و فرشتی پشون رو موسکاخ براش و او بیا ناتا پا ده جولاگه که یاغنی یو تار لنده راز برند شو فرشتی دوزخی ته ویل تار و نیسه ور بنده و خیجه جنت تا باورسی څو نورو دوزخیانو چې دا خبرې واوریدې د تار خواته یې لاسونه اوږده کړل چې ګوندې دوی هم له دوزخه ځانونه وباسي خو هغه بل چې فرشتې یې د ژغورلو نیت کړی و د دوی لاسونه پورې وهل ورته وویل تار خو تاسې ته نه دی راغلی ما ته راغلی دی له دې خبرې سره سم له جنته راکوز شوی تار غایب شو او فرشتې سړه سا وایسته وویل متاسفانه تا د جنتي کېدو یوازینی چانس هم ضایع کړ او پا دی پونش ویچی جنت د نورو پا پوری وحلو که نده بلکه لنورو سرا پا خکولو که ده
امیر جان وحید احمد زاید کابل په یو پهنتون کې د ژورنالیزم استاد دی د په دې ساحه کې څېړنې ژباړنې او لیکنې کړې دي ښاغلی وحید احمد زی په دې وروستیو کې په دې باره کې څېړنه او لیکنه کړې ده چې مرکه کیدونکی باید له خبریال سره په خپله مرکه کې کومو ټکو ته پام وکړي چې خبرې په خلکو اثر پرې باسي له ښاغلي وحید احمد زی سره مو په همدې موضوع خبرې کړې دي دی وایي
مرکې لپاره دوه ډوله مهارتونه حتمي دي یو هغه دی چې په خبریال پورې اړه لري چې هغه باید هغه مهارتونه ولري
په
مرکه کوونکي او دویم ډول هغه مهارتونه دي چې په کارپو یا په میلمه یا په مرکه کیدونکي پورې اړه لري مثلا که یو څوک تلویزیون سټوډیو ته له غوړو ویښتو سره راسي ستونزه به دا وي چې هغه به ویښته به ځلا ولري یا که یو څوک له پیکدارې خولۍ سره راسي هغه به یې په سترګو په مخ سیوری وکړي یا که یو څوک دا د ښیښو واسکټ اغوستی وي هغه به پړک کوي یا ممکن یو څوک له لمرین ویناکو سره راسي یعنی دا هغه اړخونه دي چې رسنۍ ته تخنیکي ستونزې پیدا کولی سي
تاسې له تلویزیونه خبره شروع کړه او په تلویزیون کې مو هم د مرکه کیدونکي له ظاهري حالته خبره شروع کړه خبرو ته خو به بیا راسو ځینې خلک په حرکت باندې هم د لاسونو په حرکت یا د سر په حرکت باندې تاکید کوي دوی وایي که سړی بیخي داسې د بوت غوندې ناست یو مرکه کوي په تلویزیون کې دا به هم ښه نه وي په دې سه کې تاسې
دا غزنفر ډېره حتمي ده یعنې دغه د بدن حرکات چې دي دا د تا هغه کتون کې داسې احساس کوي لکه ته چې دوی ته غږیږي، مثلا د تا د سترګو حرکاتو ته دوی ګوري، د تا د چیرې حرکاتو ته، د لاسو حرکاتو ته. مګر حرکات باید مناسب وي، حرکات که چیرته نامناسب وو لکه څومره چې ګټور دي تر دې څو برابر زیات تاوان پېښوي. مثلا که یو څوک لاسونه مروړي وو، یا یو څوک ویښتو کې ګوتې وهي او ځان ګروي وو، یا خلوازې کوي، دا شیان چې دا تاوان کوي، دا نقص کوي، ځکه چې هغه مرکه کېدونکی په ډېرې بخښنې سره ممکن ډېر احمق هغوی ته معلوم شي یو رقم. بل ځینې وختونه ممکن نه به ډېر غیر مؤدب حرکت وي، مګر د ورخطایي نښه به وي.
دغه د چیرې موضوع یا د لاس یا حرکاتو یا د څه شی اغوستې دي، دا خو په تلویزیون کې ښکاري، خو که راډیو ته راسو، په راډیو کې که یو څوک مرکې ته حاضرېږي، مثلا په یو مباحثه کې یو مرکه کوي له یو ژورنالیست سره، یو ګردي میز کې ناست دي، دوی باید څه وکړي؟
دې لپاره یو هغه مخکل دی چې دوی حاضرېږي که نه، او دا یوازې په راډیو پورې نه، په تلویزیون او په دې ټولو رسنیو پورې تا ځواب ته هم پکې راځمه. حتمی داره مثلا ما ته زنګ راځي یوې رسنۍ نه، ورته وایي چې موږ غواړو تا سره د پاکستان د لاسوونو په اړه مرکه وکړو. یعنی دغه د مرکې بهیر چې ده، همدغه اول ټلیفون د خبریال نه شروع کیږي، مګر دلته باید دغه مرکه کیدونکی په پټو سترګو مرکه ونه مني چا سره، نه دې ته خوشحاله چې ولا فلانی راډیو ماته زنګ ولا فلانی ټلویزیون زنګ ولا، دا ډېر لوی خبره ځکه ما خلک اوري خلک مې نه. مرکه کیدونکی باید په دې فکر وکړي موضوع څه شی ده، موضوع د دله کار، د دله مسلک، د دله پوهې، د دله تجربې سره څومره تړاو لري، څومره کولی شي دا موضوع دی روښانه کړي. د دویم اړخ ده. بل دریم مهم اړخ دا ده چې ته اجازه لري. مثلا زه په یو دفتر کې کار کوم، دفتر ماته وایي سیاسي مرکې به نه کوي، ځکه چې دا زموږ د دفتر له پالیسي سره په ټکر کې دي. یعنی دغه ټول شیان باید وسنجوي یو سړی. حتی ډېرې زیاتې پوښتنې باید په همدغه اول ټلیفون سره له خبریال نه وکړي. دا مرکه کیدونکی مثلا ښه وروره مرکه غواړي، څه رقم مرکه غواړي؟ یو کلیپ غواړي د یو خبر لپاره، یو اوږده مرکه غواړي، په یو موضوع بحث غواړي. مرکه دي څنګه ده؟ لایف ژوندۍ مرکه ده، ژوندۍ خپرېږي که ثبتېدونکې مرکه ده؟ ثبتیي. یعنی څومره چې مرکه کېدونکی دغه ډول پوښتنې له خبریال نه په هغه اول پړاو کې زیاتې وکړي، هماغومره ده په ګټه ده، ځکه دی په موضوع پوهېږي، دی حتی په خپل وخت پوهېږي مرکه څه وخت غواړي. سبا ولی موږ دفتر کې ډېر مهمه غونډه زه لرم، نه سم کولی که بل ورځ سره په کار زه درتلی سم. یعنی دا ټول شیان باید په همدغه اول ټلیفون کې دی ځواب کړي، او بیا یا د مرکې کولو او د نه کولو واده ورسره وکړي چې زه یې مرکه کوم یا نه کوم. یو شی چې ډېر هغه ده، ځینې خلک چې دي مرکه ځان لپاره یو چیلنج بولي، یوه ستونزه بولي، او ولا پلانې راډیو غوښته یم، خولې موچه وچه کېږي، دا به څنګه کېږي؟ نه، همدغه اول ټلیفون سره باید هغه ویره ځان نه تللی کړي. موږ ولې له مرکو ویرېږو؟ موږ ځکه ویرېږو چې موږ تحلیل نه کوو چې دا مرکه ما پورې اړه لري که نه لري. مثلا په سیاسي مرکه کې هم زه ناستیم، په ادبي کې هم زه ناستیم، په ولسي مسله کې هم زه ناستیم، دا څه عیبه لري؟ ډېر زیات تکرار یو موږ خلکو ته که نه.
ښاغلی احمد صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ په یو موضوع باندې یو څوک مرکه کوي او دی واقعا نوې خبره ونه لري او مرکې ته حاضرې شي، په ځای د دې چې د ګټه کړي، د به تاوان نه یې کړی؟
دا بیخي تاوان ده. بل موږ څه شی کوو؟ موږ بس یوازې دې ته مو پام وي که تلویزیونی مرکه وي باید جامې واغوندو، ولاړ شو تلویزیون کې کینو. نه، ته چې مرکې ته ځې، یعنې دا مرکه باید یو فرصت د ځان لپاره وګڼو. فرصت په دې معنی، ښه زه د سولې د ټینګښت په اړه مرکه کوم، مثلا یو راډیو سره، یو تلویزیون سره، مګر زه باید دا خو رسنۍ داسې څه ډول پوښتنې مانه کوي، کوم ځوابونه غواړي، دا خو په هغوی پورې اړه لري. مګر کله چې زه ستونزه نه بولم، ځان لپاره فرصت بولم، فرصت هغه وخت ده چې زه فکر وکړم. مثلا زه باید دوه درې اساسي پیغامونه یا دوه درې اساسي ټکل ځان سره ولرم د همغې موضوع په اړه. هغه شیان باید زه په خپله مرکه کې په یو شکل بیا بیا تکرار کړم. بل د ځوابونو مسله راځي. موږ خلک اکثره خلک په رسنیو کې چې یا ګوري یا اوري، حتی جنجالې کېږي، دعوی خیزي سره، مثلا خبریال ورته همدا وایي چې دوه خبرو اجازه راکوو د پنځو خبرو. ولې؟ ځکه موږ تمرکز نه سو کولی، موږ تیاری نه ده نیولی، مونږ فکر نه دا کړی. بیا د دې جنجال کوم ځای ته راوځي؟ بیا چې مونږ کله په سټوډیو کې کینو، بیا له خبریال سره حتی تر لاسه اچولو پورې خبر رسیږي، هغه اجازه نه ورکوي، ځکه بیچاره مجبوره ده، وخت نه لري، او مونږ څوم تیاری فکري تمرکز نه لرو. مونږ وایو چې راځه د دوه دقیقو په ځای پنځه دقیقې وغږېږه، دوه دقیقې خو بستا مې خبرې پکې راوځي. مګر دا عیب ده، دا هم د خبریال وخت ضایع کېږي، هم د رسنۍ، او هم هلته خلق را سره پازابېږي.
په دې ویناوو کې څوک چې تقریر کوي، په دې کې یوه تجربه چې زما سوې ده، ځینې خلک ډېر معلومات لري، خبرې ځینې اوږدې سي، او هغه ناست کسان په تکلیف سي. دغه په یوه ناسته کې په یو ځل د انسان ذهن تر یوه حده پورې د معلوماتو د اخیستلو گنجایش لري. ډېر معلومات په یو وار باندې نسي اخیستلی، بیا حساب ځینې ګډوډېږي. له دې درکه تاسې څه سپارښتنه لرئ؟
دا ډېره مهمه ده، خصوصا دا بیا په دې رسنیو کې هم فرق سره کوي، یعنی که په تلویزیون کې یو څه معلومات زیات هم وي، خلکو ته ځکه یو څه د درک وړ ګرځي چې هلته د تا حرکات وي، تا تاثرات کتونکي ګوري، هغوی پوهېږي. مګر که په راډیو کې دا مسله زیاته سي، بل هلته تا تصویر هم ګوري، که نه ډېر ستړي کوونکی نه وي. مګر که په راډیو کې دا شی زیات شول، بیا خلکو ته د درک وړم نه وي، خلکو سره پازابېږم او خلکو سره ستړي کېږم. بل ځوابونه چې څومره لنډ واوسي، ځوابونه چې څومره جامع او څومره لنډ وي، حتی هغه اساسي خبرې چې دی فکر کوي چې دا د مرکې لپاره ډېر مهمې دي، هلته هغه د خبرو سپیډ هم باید کم وي، او ورسره هغه یو ډول فشار په کلمو راوړل سي. دا هغه د کلمو اهمیت ښیي، او څومره چې په کلمو فشار راځي، د اورېدونکو توجه زیاته جلبېږي، او دوی فکر کوي چې دا د مرکې تر ټولو مهم ټکی دی.
په نطاقي کې که په راډیو کې څوک نطاقي کوي یا په تلویزیون کې، هغه ته دا ویل کېږي چې خو به کلمې واضح ادا کوي، دا خو ده، او بل باید په جمله کې د تاکید ځای وپېژنې. که تاسو له ما پوښتنه وکړئ چې احمد څه وخت له کندوزه راغی، نو زما ځواب به داسې وي چې احمد پرون له کندوزه راغی. تاسې د څه وخت پوښتنه کړې ده، زما تاکید باید په پرون وي. خو که تاسې پوښتنه وکړئ چې احمد پرون له کوم ځایه راغی، نو زما ځواب به دا وي چې احمد پرون له کندوزه راغی، فشار به مې په کندوز وي. نو دا د تاکید ځای په جمله کې پېژندل د نطاق په کار کې هم، د ویان په کار کې هم ډېر اهمیت لري. تاسې آیا مرکه کېدونکو ته هم دا سپارښتنه کوئ چې د فصیح خبرو کولو لپاره، د واضح خبرو کولو لپاره باید ځینې اصول په نظر کې ولري؟
او مثلا تر ټولو مهم پیل د ځواب، مثلا که ته مانه پوښتنه وي چې زه درته وایم چې دا ډېره بې خونده پیل ده، دا په همدغه اول سر کې د ما اورېدونکي دا حس کوي چې دا سړی بېچارهګۍ دنه ورک کړه. پیل باید ډېر مطمئن وي، ډېر سړی ډاډه وي، ډېر په ښه انداز یې پیل کړي، یا خبرې همدغسې بې خونده پای ته رسېدلې وي، سړی د خپلو خبرو د پای لپاره مناسب ځای نه لټوي. بل د جملو مسله ده، د کلمو ادا. مثلا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په یو نومان پسې دا ډېره مشهوره وه چې د رشد اقتصادي په جای رشد اقتصادي وویلې، که نه اوس دا عیب ده. یعنی یوه د یوې کلمې ناسم تلفظ سره د ټولې مرکې هغه اغېز راکمولی سي.
ښاغلی احمد صاحب، یو جزئي موضوع ده په همدې ارتباط باندې چې تاسې په دې باندې څه تبصره کوئ. ما هم ډېرې مرکې کړې دي، له نورو خلکو سره مرکه کوونکی وم. کله چې مرکه کېدونکی راته وایي چې اول خو له تاسو نه مننه په سر کې، او بیا له ازادۍ راډیو نه مننه چې ما ته وخت راکړو چې مرکه وکړو، دغه خبره چې د ماته خوند نه راکوي، زه وایم چې دغه مرکه کېدونکی ولې مننه وکړي؟ مننه خو باید ازادي راډیو باید ځینې وکړي، غزنفر باید ځینې وکړي چې ته زحمت ایستلی دی او دلته راغلی دی. البته ما په دې څه کې چېرته لوستي نه دي، خو په ذهن کې مې همیشه ګرځي، او چې له ما سره څوک مرکه کوي هیڅ وخت مې دا نه دي ویلي چې ډېره مننه چې له ما سره مرکه کوي، زه هم باید دای مننه وکړي، زه یې ولې به کم ځني. په دې کې د تاسو نظر څه دی؟
دا غزنفر صاحب، موږ له بده مرغه موږ ډېر زیات تقلید کوو، موږ حتی په پتلو په ناسته ولاړه په لیکلو په همدغو خبرو کې، مثلا یو لیکوال به لیکلی وي 1991 کال د لیندۍ 14مه خیرخانه کرای کور، یا کیسه لیکلی کتاب د نورو سګورې ټول دا شی لیکلی وي، مګر په دې اغېزمنتوب او په ګټورتوب یې موږ فکر نه ده کړی چې دا شی څنګه. بل دا په خپله ځان یو رقم په اصطلاح کم راوستل یا کم ګڼل دي، چې مثلا زه خو هلته په یو کونج کې بېکاره ناست وم یا فارغ ناست وم، مګر د تاسې د کور آبادي څرام وستم دا مرکه.
تاسو مخکې ویل چې اورېدونکی باید په هغه باندې اعتماد وکی په مرکه کیدون کې باندې کدی ډیر دغه سی تشکرونه کوي شاید اعتبار تم صدمه ورسی شي
حتی یو دا تشکرونه یو په دې مرکه کې زیات نوم اخیستل د تلویزیون بحثونه چې زه ورمه کوم میلمه چې یا مرکه کیدون کسی ځواب کې پاتې راسي بیا هغه ورته وایي چې جناب فلانی صاحب جنا دای په دو یعنی دا ما ډیر واضح حس کړی دای په دو خاطره دا خبره کوي چې خبره هلته جنا فلانی صاحب وایي چې یو خو لږ وخت زیات ورکړي نظر نورو ته چې دای ډېرې خبرې وکړي بل ځینې وختونه موږ د یو بل مرکه کیدونکي له تند غبرګون سره مخ شو یا مخالفت سره د خبریال د موږ مرکه کیدونکي دوی زیات عصباني کیږي د دې تاوان څه شی ده کله چې عصبي شي یو خوشحاد خلکو ته سړی عصبي غصنه قهرجن هغه کیږي معرفی کیږي او دا ښه صفت نه بل دویمه مسله دا ده چې هغه ده تمرکز دې خرابیږي یعنی وروسته چې کومې پوښتنې راځي دې شي ته به ځورېږي بیا به تمرکز نشي کولی نو په دغسې حالتونو کې چې کله له مخالفت سره مخ کیږي باید په ډېر سوړ انداز په ډېر منطقي انداز باندې یا د هغه ځواب وویل سي یا رد سي یا تایید سي
ښاغلی احمد صاحب زموږ په پخواني بلاغت کې وایي که مخاطب ستا خبره نه مني نو ته ټینګار وکړه په خپله خبره خو اوسنۍ روانشناسي دغه توصیه نه مني اوسنۍ ارواپوهنه وایي د سلوک متخصصان وایي که زه په سړه سینه ژغېږم که زه په سړو اعصابو خبرې کوم که زه نرمې خبرې کوم که زه په خپلو خبرو کې ټینګارونه نه کوم او قسمونه نه کوم نو تاسې زما خبره په اسانۍ سره منئ خو که زه ټینګارونه کوم که زه ډېر هیجاني ژغېږم که ډېر عصباني ژغېږم نو ته فکر کوې چې یا دغه سړی صاحب غرض دی او د صاحب غرض خبره څوک په اسانه نه مني او یا فکر کوي چې دا تا خپل اعصاب نسي کنټرولولی خبره یې اهمیت نه لري نو زه فکر کوم نرم ژغېدل د خپلې خبرې د منلو لپاره هم په لیکنه کې پکار ده هم په ویلو کې او ارواپوهنه یې هم تاییدوي
دا ډېره مهمه ده ځکه چې همدغه عامو مسایلو کې مثلا په یو چا په کلي کې تور لګېږي د غلا یا د یو بلې مسلې څومره چې دا زیات قسمونه کوي یا ډېر زیات تاکید کوي هماغونه د خلکو شک زیاتېږي مګر که یو څوک ورته وایي چې وروره دغه مسله چې کېدله په دغه ورځ زه په پوهنتون کې وم زه په دفتر کې وم زه په بازار کې وم او هغه نښې دي دغه ټول خلک یې نه ترسره کوي په مرکه کې هم په دغه شکل دی هغه خپل د ځواب عیب په دې شي باندې سره پټوي بل دغه عیبونه موږ څنګه راکمولی شو یعنې موږ خو په مرکه کیدونکو دا نیوکې کوو مګر حل لارې څه شی دي مرکه عموما دغه درې پړاو لري یو خو دغه اول پړاو چې ده د تیاري ده دا ډېر حتمي ده د تیاري لپاره ګوره موضوع درته معلومه سوه ته باید فکر وکړي چې مثلا کومې پوښتنې داسې دي چې ما پرې ګواښلی شي هغه چیلنجي پوښتنې چې ورته وایي په هغو باید فکر وکړي بل ریهرسل پکار ده تمرین پکار مثلا زه د ریاست جمهوری کاندید یم غواړم له خلکو رایه واخلم زه یو تلویزیون سره بېګا ته میلمه یم نن باید زه ریهرسل وکم تمرین وکم ځکه خلک سیدي یوازې تا ځواب باندې تا ته رایه نه درکوي د تا حرکات د تا مطمئنتوب ډېر شیان حتی تا لباس په دې کې رول لري د دې لپاره مثلا ریهرسل کې کېدای شي یو خپل همکار نه یو څوک غوښتنه وکړي او هغه د خبرې رول ترسره کړي او تا نه پوښتنه وکړي ته ځواب وکړي حتی که وسایل لري دا دې ثبت کړي بیا دې وروسته واورې ودي ارزوي چې دی څومره مطمئن ده بدن حرکات څنګه دي ځواب یې څنګه ده خوله یې وچیږي ورخطا کیږي لړزیږي غږ یې څنګه ده دا ټول شیان باید دی وسنجوي وارزوي کوم چې چای وي دا د ځان سره یاداشت کړي بیا د مرکې په وخت کې پام راوړي او هغه شی نه تکرارېږي که دا نه وي اسانه لارې دا ده یو لویه هندارې ته دې مخامخ کښېني یا دې ودرېږي او هغه خپل ځوابونه دې وایي دغه باندې موږ ډېرې خبرې وکړې په عملي باندې درېیم مسله چې پکې مهمه ده بېرته ارزونه ډېره مهمه ده مثلا نن ما له لمر تلویزیون سره مرکه وکړه او بېګا ته 2 بجې خپرېږي زه باید 2 بجې تلویزیون وګورم وګورم چې مثلا د ما مرکه د ما حرکات د ما ځوابونه د ما د سترګو اړیکه له خبریال سره د ما تلفظ په کلمو فشار دا ټول شیان څه شی سم دي څه شی ناسم دي دا بلې مرکې کې بیا ما سره ډېره مرسته کوي بل د خلکو فیډبک ډېر زیات مهم ده خلک ما ته وایي ولا مرکه مې د واورېده ډېره ښه وه خو دغه یو شی دی پکې ښه نه و لاسونه ډېر زیات خوځول یا هلته کلیانې د لاس کې وي یا قلم له غو سره بوخت وي په لوبه یا کله به چې خپل ځواب ویلې په څوکۍ کې به بېرته څملاستې دا په تلویزیوني مرکه کې ډېره مهمه ده ¶¶